دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سویزه بوریوال کاکړ مو په دې ستاسو خبرونه کې هر کله کوم په خبرونه کې د پښتونخوا قبایلی سیمو پاکستان او افغانستان ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه هم یو شمېر رپورټونه او شننې لرو. خو تر دې هر څه وړاندې به د دې ساعت خبرونه له احمد شاه اعظمي څخه وو.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. د بلوچستان وکیلانو د 8 اگست د ځانمرګ برید په ضد په کوټه او د سپې په نورو برخو کې مظاهره کړې دي. د جرمني په ډیزډن شار کې په جماعت اسلامي مرکز کې چاودنې شوې. او د ترکیه حکومت د 3 جولای میاشتې د ناکام کودتا په تړاو یو شمیر دولتي کارکونکي له دندو یو ځل بیا ګوښه کړي. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان وکیلانو د 8 اگست د ځانمرګ برید په ضد په کوټه او د سبې په نور برخو کې مظاهره کړې دي. په کوټه کې د وکیلانو لاریون نن د هایکورټ له ودانۍ څخه راتاو سو او د بلوچستان اسمبلی مخته په یو احتجاجي مظاهره بدل سو. پر دې مهال د وکیلانو مشران وویل چې حکومت د 8 اگست په ځانمرګ برید کې د تورن کسانو په نیولو کې پات راغلي دي. د اقبال کاسی په نامه یو وکیل د حکومت لخوا پر جوړ شوي عدالتي کمیشن سختې نیوکې وکړې.
تحقیقات دا اولین رج سره بالکل په 0% باندې دی. د پاکستان یو موتلا افیسر راوستي او د دې تفتیشي افیسر جوړ کړي چې داغه خلاف ډیر سخت الیګیشنز دي چې هغه ناهیله دی. نو هغه به داغه سمجھ ته وکړو چې هغه به په دا دونه غټه ثانیه کې یو خود مختار او غیر جانبدارانه تفتیش وکړي. نو د دې سمجھ ته وکړو نو زه په غرض باندې موجودم. ایون نن پورې زما بیان نه دی ریکارډ سره.
احتجاج کوونکو غوښتنه وکړه چې حکومت دې د خلکو د ځان او مال د ساتنې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. په کوټه کې د روان کال د اګست پر 8 نیټه په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي وو چې 45 وکیلان وو. د پاکستان قومي اسمبلی د هندوانو د واده قانون منظور کړی دی. د دې قانون تر مخه به چې تېر ورځ منظور سو هندوان د ودون رجسټریشن کولای سي. د قانون له مخې د واده پر وخت باید د هلک او نجلۍ عمر لږ تر لږه 18 کاله وي. بلخوا که ښځه او خاوند تر یو کال زیات مودې راهیسې له یو بل بیل اوسېږي او د واده پر ختمولو راضي وي نو د هغوی واده له منځه تلای سي. تر واده ختمولو شپږ میاشتې وروسته که دواړه فریقین وغواړي نو بیا واده کولای سي او دا اقدام به غیر قانوني نه ګڼل کیږي. د دې قانون له مخې یو هندواني کونډه هم د خاوند تر مرګ شپږ میاشتې وروسته د بل واده کولو حق لري. دا پاکستان پوز وای د سرحدي تنظیم په لړ کې له افغانستان سره پر پوله شل پوسټي جوړ کړی دی. دا خبر نن د پاکستان پوز ویاند میجر جنرال اسیم باجوا په پېښور کې وی خبري غونټه د وینا پر مهال وکړه. د نوموړي په وینا په شمالي وزیرستان کې د روان زربیاز پوزي عملیات مهم پړاوونه سرته رسیدلې دي. د قبایلی سیمو د بیکور کرسو خلکو د بیاستنې دوه پاړه نوموړي زیاته کړه. د قبایلی سیمو د بې کورسو کډوالو د بیا ستنېدو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. د دوی د بشپړ ستنېدو موده په نومبر میاشت کې پای ته رسیږي. تر اوسه دوه میاشتې ورته پاتې دي. تر دې دمه 15% خلک ستانه شوي دي او ورسره د بیا ودانۍ او بیا رغونې کارونه روان دي. نننۍ لارښوونې همدا وې چې په ټاکل شوي وخت کې هر څه ترسره کړي. د خبري غونډې پر مهال باجوا زیاته کړې د روان کال د جنوري له اولې نیټې راهیسې په ټول هیواد کې 420 لوی او واړه عملیات شوي دي. خو د نوموړي په وینا پر ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان باندې د زیات کار کولو اړتیا ده. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د ډیموکراټیک او ریپبلیکن ګوندونو د کاندیدانو ترمنځ د مناظرو لومړی پړاو تیر ورځ په نیویارک کې ترسره شو. پر دغه موقع د ډیموکراټیک ګوند کاندید هیلری کلینټن پر خپل حریف او د ریپبلیکن ګوند پر کاندید ډونلډ ټرمپ تور پورې کړ چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د امریکایي اهدافو د انټرنیټي معلوماتو غلا کولو لپاره په ډاګه بلنه ورکړې وه. میرمن کلینټن په دې اړه وویل:
We are seeing cyber attacks coming from states.
موږ وینو چې د دولتونو او دولتي ادارو لخوا د سایبر په وسیله پر موږ حمله کیږي. په دې لړ کې ورستۍ او تر ټولو لنجمنه حمله د روسیې لخوا وشوه. هیڅ شک نشته چې روسیې زموږ د هیواد پر ټولو ادارو سایبر حمله کړې او زلدې قبل ډیره اندېښنه لرم.
خو ډونلډ ټرمپ وویل د دغه انټرنیټي حملو په اړه څرګنده نه ده چې تر شا یې څوک دي. دا راز ډونلډ ټرمپ پر ډیموکراټیک ګوند تور پورې کړ چې عراق د امریکایي ځواکونو په ایستلو یې د اسلامي دولت وسوالې ډلې یا داعش جوړېدو ته موقع ورکړه. خو میرمل کلینټن د ده په ځواب کې وویل چې د عراق د هغه وخت حکومت په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د نور اسارېدلو تړون نه لاسلیک کاوه چې په نتیجه کې امریکا خپل ځواکونه له عراق ایستلو ته مجبور شوه. په امریکا کې به د ولسمشري راتلونکي انتخابات د نومبر پر 8 نیټه ترسره کیږي او تر هغه وړاندې به د هیلری کلینټن او ډونلډ ټرمپ ترمنځ دا ډول دوه نورې مناظرې هم کیږي. د جرمنی په ډیزن شار کې په یو جماعت او اسلامي مرکز کې دوه چاودنې سوي چې چاته پکې زیان نه دی اوښتي. سیمه ایز پولیسو نن وویل چې دغه چاودنې پرون د ورځې ناوخته وسوې. په لټونکو د پیښې په ځای کې په لاس د جوړ شوي بم ټوټې موندلې دي. چارواکو وویل چې په دغه شار کې د جماعتونو امنیت ټینګ شوی دی. د ډیزن د پولیسو د یو چارواکي له قوله ویل شوي چې که څه هم تر اوسه د حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو دوی بیا هم انګېزه له نسل پرسته کسانو سره تړي. په ډیزن کې د کډوالو ضد ټولنه ډېره پیاوړې ده. د ترکیه حکومت د تیر جولای میاشت نه ناکام کو د تا په تړاو د روانو ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې د امنیت د دولتي ادارې او اتیا غړي له کار ګوښه کړی دي. د ترکیه د انادولو خبري اژانس لمخې د استخبارات د ملي ادارې دغه چارواکي له مذهبي مشر فتح الله ګولن سره د تړاو په شک له خپلو دندو لرې شوي دي. ګولن چې په امریکا کې اوسېږي حکومت په دغه کودتا کې په لاس لرلو تورن کړی دي. په خپله ګولن دغه تورونه رد کړي دي. انقره دغه راز له ګولن سره تړلي د کیمسا یوق مه په نوم د یوې مرستندوی ټولنې چې حکومت په تېره جولای میاشت کې تړلې وه د یو سل یوویشت کارکوونکو د نیولو امر کړی دی. د ترکیې حکومت تر اوسه په دغه ناکامه کودتا کې د لاس لرلو په تور شاوخوا څلوېښت زره کسان نیولي او په لسګونه زره دولتي کارکوونکي یې له دندو لرې کړي دي. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد وایي نه غواړي د 2019 کال د ولسمشری په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. یوه ورځ مخکې د راپورونو له مخې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی هغه ته ویلي چې ولسمشری ته ځان کاندید نه کړي. احمدی نژاد د اعلان په هغه لیک کې چې خامنئی ته استولی او ایرانی رسنۍ نه خبر کړي دي. په لیک کې دی دا خبره تاییدوي چې خامنئی ورته ویلي چې د ولسمشری لپاره بیا کاندیدېدل نه ده او نه هم د هیواد په ګټه دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه او استاد پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې رابیا اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل پنځه روپۍ او څلوېښت پیسې اخیستل کیږي او په یو سل پنځه روپۍ او شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په یو سل څلور دېرش روپۍ او اتیا پیسې او په یو سل پنځه دېرش روپۍ او اتیا پیسې. یو یورو په یو سل شپاړس روپۍ او اویا پیسې او په یو سل اوولس روپۍ او شل پیسې. یو درهم په اتهویشت روپۍ او څلوېښت پیسې اخیستل کیږي او په اتهویشت روپۍ او پنځه څلوېښت پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په اوویشت روپۍ او پنځه اویا پیسې او په اوویشت روپۍ او اتیا پیسې. افغانۍ په یو روپۍ اته پنځوس پیسې او په یو روپۍ شپېته پیسې او په یو پاکستانی روپۍ دوه سوه اتیا ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ دوه سوه دوه اتیا ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور، بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت پنځه دېرش او پنځه ویش، بنو کې اووه دېرش او نولس او په کوټه کې پنځه دېرش او دیالس وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورید چې احمد شاه زمی او رابعه اکرم خان وړاندې کول. د پاکستان قومي اسمبلی د هندوانو د ودونو رجستر کولو په اړه په یو خوله بل منزور کړی دی. د شمالي وزیرستان او نیمه قبایلي سیمو یو شمیر مشرانو ویلي چې د هند او پاکستان د جګړې په صورت کې به د پاکستان دفاع کوي، خو ځینې بیا وایي
قبائل کرینا ڈانگ دی، قبائل دار پدارا دی، قبائل جکی مدو پخپل غم لگیا دی، قبائل کل اب ازگار شی کرینا جوڑ شی، خود مختار شی قبائل تا یا خود مختاری اصلا ندو.
د افغانستان پا خوز کی میشت وزرستانی کڈوال وائی دا جمی لپارا لازم وسائل نلری.
موږ دا خواهش لرو چې د خال ډیر غریب دي، ډیر مجبور دي چې د سره د غنم مرسته وشي او د غوړې مرسته وشي. ژمی را روان دی، په ژمو کې موږ وګرم توسونو ته ضرورت لرو، وګرم کالي ته ضرورت لرو.
افغان ځواکونو د ناټو په همکاري په پکتیکا ولایت کې د پاکستاني طالبانو د یو کمانډان په ګډون لږ تر لږ شپږ وسلوال وژل دي. د کرمی جنسي د یو شمیر سیمو خلک وایي څلور کاله وسو چې خپلو سیمو ته ستانه شوي دي، خو لا هم د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي. د افغانستان د مدني ټولنو غړو پر وسلوال ژغ کړی دی چې د حزب اسلامي غوندې د سولې لار خپل کړي.
هغه امکانات هغه پیسې سموږ په جنگ کې مصرفو، هغه قربانیان سموږ په جنگ کې ورکو، هغه به د هیواد په سوله په آبادۍ کې ورکو. یعنی هغه به داسې افغانستان به ورو ورو د آبادۍ او پرمختګ په لور باندې حرکت وکړي.
د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم د دې ګړې برخه دي. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. دا مشال ریډیو ده. د پاکستان په کومې اسمبلی کې د هندوانو د ودونو د قانوني حیثیت لپاره د هندو میرج بل په نامه یو بل په متفقه تور منظور شوی دی. د بل تر مخه به اوس د هندوانو ودونه رجسټر کېدای سي او په دې بل کې د هندوانو د ودونو کورنۍ مور او بچي د تحفظ پخلی هم شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د رابع اکرم خان په دې رپورټ کې وو.
د پاکستان قومی اسمبلی کې د ګل په ورځ د هندوانو د ودونو په اړه هندو میرج بل په متفقه توګه منظور کړی شوی دی. د ستر لاندې هندوان به اوس خپل ودونه رجسټر کولی شي. د بشري حقوقو وفاقي وزیر کامران مایکل لخوا دا بل په قومي اسمبلی کې وړاندې شوی و. په دې بل کې د هندوانو د ودونو کورنۍ مور او بچی ته تحفظ ورکړی شوی دی. په دې بل کې ویل شوی دی چې د واده په وخت د هلک او جنې عمر 18 کاله یا دې نه زیات پکار دی. د بل تر مخه چې که ښځه او خاوند یو کال نه زیاتې مودې راسي بیلوسی کې او یو بل سره ژوند تیرول نه غواړي او واده په ختمولو راضي وي نو د هغې واده به ختم شي. بل زیاتوي چې د واده ختمولو شپږو میاشتو پس دواړه فریقین بیا واده کولی شي او دا اقدام بغیر قانوني نه ګڼل کیږي. د منصور کړی شوی بل تر مخه چې یوه کونډه د خاوند د مرګ نه شپږ میاشتې پس د بل واده کولو حق لري. بل وایي که د یو تن ښځه وي او بیا هم دویم واده کوي نو دا به هم یو قابل سزا جرم وي. د بل په اړه د پاکستان تحریک انصاف او د قومي اسمبلی غړی لال چند ملهی وایي چې د پاکستان د هندوانو لخوا د بل هرکلی شوی دی خو په دې کې سیکشن 12 ای 4 داسې دی کوم چې په زور مذهب بدلولو ته هڅه ورکولی شي.
که زموږ د مذهب سره تعلق لرونکي یو ښځه یا خاوند مذهب بدل کړي نو هغه واده به ختم شي. هسې خو کورنو کې مسلې وي، جګړې وشي، ځینې طلاق اغستل غواړي یا ورته که څه هم مسله وي نو د دې لپاره به هغو د یو پوره عمل نه تیریږي او په دواړه فریق ذمواري هم وي. خو که څوک دا وایي چې موږ مذهب بدل کړو نو په هغې به د دې بل اطلاق نه کیږي او داسې به یوه ښځه له خپل خاوند او یا یو خاوند به د خپلې ښځې آزاد وي.
یاد دی چې په دې د واکمن ګوند قومي اسمبلی غړي او د پاکستان هندو کونسل د مشر ډاکټر رومیش واکوانی لخوا کار شوی و. نوموړي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان په تاریخ کې په وړومبي ځل دا بل منظور شو او هیله ده چې اوس به د هندوانو ډېرې مسلې هواري شي.
ګورئ، یو خو به زموږ د خلکو د ودونو رجسټریشن شروع شي، بل دا هر څه به په یو طریقه کار کې راشي. خو که دې لړ کې لږ نوره کتنه شوې وه نو په زوره د مذهب بدلولو معامله به هم ودرېدلې وه. ځینې داسې عناصر شته چې هغو غوښته چې دا بل هم منظور نشي. بیا موږ دا سوچ وکړو که موږ د سیکشن 12 په ضد کې کینو نو چرته دا هم پاتې نشي. نو هم د دې له وجې موږ وویل چې څومره کار وشو چې کم از کم هغې ته حتمي شکل ورکړی شي.
د پاکستان جوړېدو نه پس تر اوسه پورې د هندوانو ودونه به نه رجسټر کېده او له دې وجې به ورته په کاغذي کاروایۍ کې مشکلات وو.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. په کوټه کې وکیلانو احتجاج کړی. د احتجاج د بلوچستان وکیلانو د 8 اگست د ځانمرګي برید پر ضد په کوټه او صوبې په نورو برخو کې کړی دی. د حکومت له لورې د پیښې په اړه د پلټنو هم جوړ شوي کمیشن باندې هم سختي نیوکې شوي دي. نور تفصیل به د ایوب ترین په دې رپورټ کې واورو.
د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې نن وکیلانو احتجاجي مظاهره او لاریونونه کړي دي. په کوټه کې د وکیلانو لاریون د هایکورټ د ودانۍ څخه راووتې او د بلوچستان اسمبلی و مخ ته په یوه احتجاجي مظاهره کې بدل شو. مظاهره چانو نه هیواز په لاسو کې د خپل غشتونو په حق کې پلی کارډونه نیولې وو، بلکې دوی د حکومت په ضد شعارونه هم ورکول. پر دې مهال د وکیلانو مشرانو وویل چې حکومت د 8 اگست په ځانمرګي برید کې د تورونو کسانو په نیولو کې پاتې راغلی دی. په دې ترڅ کې وکیل علي کاکړ ایډوکیټ راته وویل
د سیاسي پارټیو زما د خواسته د سیدوی د عوام د حقوق په باره کې د ژوند د حقوق په باره کې یو صحیح تور پر یو لایمل د اختیار کې کم سي حکومت د کمیشن اعلان کړی دی. دا کمیشن خاموش بالکل نه منو. دا د شهیدانو لوینو سره مزاق دی، د شهیدانو لواکینو سره مزاق دی. موږ حکومت ته دا وایو سیدا مزاق زیاده بند کاستی.
احتجاج کوونکو غوښتنه وکړه چې حکومت د خلکو د ځان او مال د حفاظت لپاره کلک ګامونه پورته کړي. اقبال کاسی ایډوکیټ د حکومت له لوري پر پلټونو سخت نیوکه وکړي.
تحقیقات د اولین رج سره بالکل په 0% باندې دی. د پاکستان یو معتل افیسر راوستي او د دې تفتیشي افیسر جوړ کړي چې دغه خلاف ډیر سخت الیګیشنز دي چې هغه ناهیله دي. نو هغه به دغه سمجھته وکړو چې هغه به په دا دونه غټه سانیہ کی یو خود مختار اور غیر جانبدارانہ تفتیش ہو کی نو د دې سزمی ایستو کوونسته د تفتیش نن زده دې های د دې چشمدید گواهیما ز باغروز باندې موجودم ایون نن پوری زما بیان د ریکارډ سره نو تفتیش خو زیرو چ دې زیرو دې کم روز باندې ایف آی آر درسو دې هغه په ایف آی آر پر سټیج باندې پروته داغه مخت اتسم تفتیش نه دې سو
ورسم ظاهره کوم کی په امنیت سره دای کوټو ودانی ته داخل سول پر دې محل حکومت سخت امنیتی ګامونه پورته کړی وو ته دې ونی ورده چې په اتم اگست په کوټه کې په ځان مرګي برت کې درو او کسان مجل سوی وو پاغو کې د دوه خبريالانو په ګډون شپوش پنځوس وکیلان هم شامل وو ایوب ترین مشال ریډیو کوټه
مشال ریډیو ته غوښتست د پاکستانی پاوز د اما اړیکو څنګه یا ایس پی آر ویاند ویلی چې د خبر ایجنسی د راجګل سیمې واک د پوینا د پاکستانی پاوز په لاس کې دی د ویلی چې د راجګل په ګډون به نور سرحدي سیمو کې هم پوځي پوسټونه جوړوي په دې اړه نور تفصیل د رابع اکرم خان په دې رپورټ کې و
په پېښور کې خبري اعلان ته بریفینګ ورکولو په وخت د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څنګه ویان لیفټنټ جنرال اسیم باجوا وویل چې د ترهګرۍ خلاف روان د اپریشن سر به اس مرکزی اپریشن یې پای ته رسیدلی دی دوی وویل چې د خیبر ایجنسۍ د راجګل واورین غرونه د وسروال نه پاک ګرځول شوي او هلته هم د انتظام لپاره په پوسټونو کار روان دی
راجګل کا بتا رہا ہوں راجګل میں بھی اسی طرح اسی سلسلے کی
زتا ستا د راجګل پاړه وایم چې راجګل کې به هم داسې پوسټه جوړول کیږي او هلته به فوجان ولاړ وي او چې کله د دې پولیس د انتظام سنبالولو لپاره د پوسټونو یو لړۍ مکمل شي نو دې سره به په پولو تګ راتګ هم کنټرول کې راشي او دې سره تړلي نور هم سیزونه دي چې را روانو ورځو کې به
دو وجه د سکیورټی لپاره یو پلان جوړ کړی شوی دی د سنه به د پولی په انتظام کې کومک ترلاسه کیږي د پوځ د مطبوعاتو بیان سیاده کړه چې د روان کال د جرایې وړومبۍ نیټې نه تر دې مهال پورې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د څوارلسونه زیات چاینیز عملیات شوي دي د سره وجه امنیت کې خوالی راغلی دی لیفټنټ جنرال اسیم باجوا د کډوالو د سندو په اړه خبریالانو ته وویل چې د کډوالو بحالۍ کې څومره هم کېدی شي هغه به دوی کوي
د کډوالو واپسی روانه ده که تاسو ته یاد وي نو د نومبر میاشت نیټه مونږ ورکړې وه اوس هم د کې دوه میاشتې شته پنځه اویا فیصده د کډوالو واپسی شوې ده او دې سره سره د بیا ودانۍ او بحالۍ کارونه روان دي د لړکی د ټولو ادارو ترمنځ اړیکې نیول شوې دي او دا سلسله به نور هم ښه کړی شي
لیفټنټ جنرال اسیم باجوا په وینا چې د مشرقي سرحد په صورتحال یې نظر دی او د هر قسم حالاتو لپاره تیار دي ددا هم وویل چې پاکستان کله هم بې له ثبوته په چاتور نه دی لګولی
د شمالي وزیرستان او نیمه قبایلي سیمو یو شمیر مشرانو پرون په بنو کې د پاکستان او هند ترمنځ د پیدا سوي وروستي کړکیچ په اړه تر یو لارین وروسته له رسنیو سره خبرې کړې او ویلي دي چې که د هند او پاکستان ترمنځ شخړه وسی نو د دوی په وینا دوی به د پاکستان دفاع کوي خو له دوی څخه ځینو بیا وویل چې اول باید د دوی د در په درۍ غم وخوړل سي عمر دراز وزیر نور حاله کوي
مشرانو وویل چې قبایلو د ملک د دفاع لپاره تل قربانی ورکړې او د خپلې خاورې ساتلو لپاره باندې نورې قربانی هم ورکوي دوی وویل که هندوستان حمله کوي نو قبایل به د فوز نه وړاندې وي خو دغه خبري غونډه کې بیا ځنه مشرانو وویل چې دولت نور د قبایلو قربانی تسلیم کړي دوی په خپل غم کې ډوب دي چې خپل ړنګ او ویجاړ کورونه آباد کړي په دې موقع قبایلی مشرانو مشال ته خپل احساسات داسې شریک کړل
مونوم سرفراز خان دا قبایل نن یاد قربانی ته تیاری امیر د حکومت سره تا دام طالبہ کی چې د امیر قربانی دا وخت لسی میر د خپل ملک خپل خوبر د پورا هما وخت تیاری
ملک میر قدر در بخیر او قبایل خود 5048 سیسم را قربانی وی دي ان شاء الله ایسو پینا زیوتے ورکاوی و انشاءاللہ امیر ملک پا چانا کم زیر آئینا دا امیر دا غوری دے اخپل گورنمنٹ نا چا قبائل شدہ امیر ترقیاتی سکیمینا دیر وشی او تعلیم نا ایجوکیشن دا عام شی
ایمو نوم میر کلام دے شمالی وزیرستان قربانی تا قبائل تیور دی وکووے گا خو لیکن قبائل لیا ندی ودا موضوع تا ای قبائل کرین اڑانگ دی قبائل دار پا دارا دی قبائل جی کی مدو پخپل غم لگیا دی دے دغنا قبائل چی پاریخ شے انشاءاللہ جی کی مدو قبائل دے پاکستان خالق تی و دے پاکستان دے پورا مخ کی قربانی کری دی خو نیر قبائل دا آمن غوڑی و قبائل کل ابوزگار شی کرین اجوڑ شی خود مختار شی قبائل تا یا خود مختاری اصلا ندوی
خبری غنڈا کے کسا ہم ڈیرو مشرانو نظر لرو چه دوی با دا ملک دا دفاع لپارا راوزی خو ڈیرائی مشران پا دے نظر ہم و چې قبایل هم د ملک د نورو برخو په سیر ترقی، امن او خوشحالي غواړي، چې دوی هم د نورو کامونو سره سیال شي. دوی وویل دولت دې د دوی قربانۍ ته د قدر په نظر وګوري. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د افغانستان د خوست ولایت په ګلان کیم کې میشت وزیرستاني کډوال د ژمي د موسم په رانږدې کېدو سره د ځانونو لپاره د ژمنیو توکو د مرستو غوښتنه کوي. دوی همدارنګه د پاکستان له حکومت غواړي چې خپلو سیمو ته یې د واپسۍ لپاره خوست ته نږدې لارې باید ورته پرانستل سي. بل لور ته د خوست ځایي چارواکي وایي د ژمي په موسم کې د وزیرستانیو کډوالو د ستونزو اندېښنه مخکې له مخکې له اړوندو موسسو او حکومتي ادارو سره شریکه کړې ده. نجیب الله خیل رپورٹ لري.
د خوست د ګربز ولسوالۍ په ګلان کیم کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې دوی راتلونکي ژمي لپاره لازمي سرپناوي، همدارنګه د پوښاک په خاطر ګرمې جامې، کمبلې، توشکې او نور توکي نه لري. د وزیرستانیو کډوالو یو تن مشر مشال راډیو ته وایي:
امون نوم سید ولی د جنوبي وزیرستان کو ماسود پنکیم کې بایومیټرک وشه خو 80% پاتې دي او 10% وکړه. موږ دا خواهش لرو چې د خال ډېر غریب دي، ډېر مجبور دي چې د سره مرسته وشي، د غالې د غنم مرسته وشي او د غوړې مرسته وشي. ژمی را روان دی، په ژمو کې موږ وګرم توسونو ته ضرورت لرو، وګرم کالي ته ضرورت لرو.
د میزولاجان په نوم د داوړ اوسیدونکی وایي چې یو این ایچ سی آر د هغو کسانو لپاره د بایومیټریک پروسه بیا پیل کړي چې لسه پاتې شوي او اوس مرستې پې باندې دي.
کوم خلک بایومیټریک کړی ده سره د مرستې زیاتې شي. خو چې چا نه دا کړی ده، د بایومیټریک خلوص کو خال غریب ده، ډېر محتاج ده، مجبور ده.
محمد شریف چې د جنوبي وزیرستان اوسیدونکی او په قوم محسود دی وایي:
پیش کولم په شمالی وزیرستان شتر کړی دی، وسم دوا کولا یو نیم کول دی لته پیرا کیږي په خود شګلونو په کیم شګانه. وس حاضر حالات ش زما راغوندای د لارګې کمای دی، د کمباله سور الیار دی، دا ټوله باندې میژنه شتله می سره سامان دی نه دی.
بل لوري ته د خوځ دی والی وایان مبارز محمد زدران وای چې زای ادارت چې په موسم کې د وزیرستان یو کډوالو د خوراکي توکو او د سرپناه ستونزو ته متوجه ده.
موږ خپل هڅه ګړندې کړي د مرکزی حکومت اړوند وزارت سره، د یونیسیار سره، د نور اړوند خیریه موسسات سره په تفاهم کې دین ور سره خبرې کوو.
د دې ترڅنګ د ګربز ولسوال زمری حقمل وای چې د ګلان کیمپ په ګډون د یاد ولسوالۍ په بیلابیلو کلو کې خواوشا 2000 د وزیرستانیو کډوالو کورنۍ استوګنه لري، خو یوازې نږدې 4000 کورنۍ بایومیټریک شوي او نورې پاتې کورنۍ له مرستو بې برخې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. افغان ځواکونو د ناتو په همکارۍ په پکتیکا ولایت کې د پاکستاني طالبانو د یو کمانډان په ګډون لړشت لږ شپږ وسلوال وژلې دي. دا عملیات تیر شپه تر سره شوی دی. تفصیل به د مشال ریډیو د خبريال سیلاب مسعود په دې رپورت کې وو.
د افغانستان ولایت پکتیکا تا د وزیرستان او راغلیو کډوالو د پخلی په مطابق د دغی ولایت په سیمه لمن اډاکشې 13 شپه د افغانستان پوځي سرتیرو د نیټو د پوځانو په ملاتړ د طریقې طالبان پاکستان حکیم الله ډالې سندغولای په نقشه کړای دی چې په نتیجه کې د دغه ډالې یو مهم کمانډر نجیب الله مسعود پر شامول ټول شپږ طالبان جلی شوی دی. دغه زرایه زیات کړه چې دغه بری 13 شپه په لز بجې چې کوم نن گئیز تر شپې جو بجې پورې دوام ولا را وکړای شه. زرایه دا هم وویل چې د بریت په وخت څلور جټ، څلور بیا و باز جازونو، څلور هلیکاپټرانو هم برخه واخسته و په مزکنی بریت کې د دواړه لوریانا سخت مزاحمت ورشه. په لمن کې موجود یو مسعود کډوال کاری حکمتیار د دغی برید او مرګ ژوبلې په باره کې شه مشال رې جوتا په دا رنگ وژغه ده.
باره مسکتان د شپې په لاس باجی باندې د فټر او د ډرون او د جټ تیارې په لمن باندې گئی د شپې د باجی پر دان خطا دغه سراونه او ډېر سخت مرګ ژوبلې ورشته دوه ورته ورشته دو.
ما بار بار کوشش وکم چې په دغی لړک شه د پکتیکا د گورنر وایوند نبی الله پیرخیل هم وژغه و خو هغه خپل ټلیفون پورته نکم. دا د ه یادوي چې د تیر شپې ژم او جمعې په منځنۍ شپه په دغه سیمه کښې په دغې رنګ برید شوی و چې په نتیجه کښې یې د مسعود طالبانو مهم کمانډر اعظم طارق مسعود نه نور طالبان وژلي شوي و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د اسلام آباد ضلع انتظامیه د فرقهیزو شخړو له کبله په اسلام آباد کې یولس ځایي او د نورو ضلعو شپاړس علماو پر ویناګانو باندې تر دوو میاشتو بندیز لګولی دی. د انتظامیه مطابق دغه علما بیان د مختلفو فرقو خلکو ترمنځ تاوتریخوالی زیاتوي. رفت انجم رپورټ لري.
د اسلام آباد ضلع انتظامیه د فرقه شخړو له وجې په اسلام آباد کې یولس ځایي او د نورو ضلعو شپاړس علماو په تقریر او خطاب کولو دوه میاشتو لپاره بندیز لګولی دی. بیان کې ویل شوي دي چې یولس ځایي علما اولسي اجتماع ته خطاب نشي کولی، چې پکې دیوبندي او جعفریه فقی څلور څلور او د بریلوي فقی درې علما شامل دي. د علما د یو بل پر ضد د بیانونو بندیز په اړه مذهبي چارو کارپو مفتي فضل منان مشال ریډیو ته وویل چې اسلام د امن دین دی او په دې دین کې کله هم د شر خبره نه کیږي.
اسلام خلاف قسم بیاناتو کې یاد بریلوی خلاف داسې قسم خبرې وکړي، یاد دیوبندی خلاف داسې قسم خبرې وکړي.
یو بل د مذهبي چارو کارپو پروفیسر ډاکټر دوست محمد مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د ډېرو علماو په علم کې د کمی او د سپټو ایجنډو له وجې مختلف واقعات په سمه توګه نه بیانېږي، نو همدا د نفرت وجه جوړه شي.
چې کوم د محرم سره کومه واقعا د کربلا په نوم ریکارډ شوې ده، په دې اهم واقعې کې مسلمانانو لپاره د غټ سبق دی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمسی او دا غ خاندان دا کم مقصد دا پر قربانی ور کرے وا. مقصد دا او چې دا مسلمانانو نظام حکومت تے دا داسې خلکو پلات کی وی چې آغا امانتدار وی، آغا دیانتدار وی، آغا صالح وی، آغا متقی وی. دا هغه مقاصد وو چې هغې د پاره حضرت حسین رضی الله عنه قرباني ورکړې وه. نو موږ ته پکار دي چې دغه مقاصد بیان کړو، د هغوی د قربانۍ عظمت بیان کړو.
د انتظامی بیان مطابق د نورو ضلعو په شپاړس علما هم اسلام آباد ته په داخلېدو بندیز لګېدلی دی، چې پکې اووه د دیوبندي، پنځه جعفریه او څلور د بریلوي فرقې علما شامل دي. عفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
په افغانستان کې یو شمیر ځوان مدني فعالان له وسلوالو مخالفین غواړي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې په څیر دي د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د وړتیا او همغږۍ په نوم د ځوانانو د شبکې مشرانو په همدې مناسبت په کابل کې د دوشنبه په ورځ په خپل غونډه کې د مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې جګړه د حل لار نه ده او پانګه باید د سولې لپاره مصرف شي. تفصیل رحمت افغان راکوي.
د مدني ټولنو یو شمیر ځوانو فعالانو د ځوانانو غوښتنه د سولې په پروسه کې د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه د ګډون تر سرلیک لاندې نن په کابل کې یوه غونډه جوړه کړه. په دغه غونډه کې ځوانانو د دولت له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي په څیر د افغان حکومت د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د ځوانانو د وړتیا او همغږۍ د شبکې رئیس عنایت ناصر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوال مخالفان کولی شي د سولې په پروسه کې په ګډون سره له سیاسي لارې خپلې ستونزې حل کړي او نور ځوانان دې د جګړې نه قرباني کوي.
ځوانان باور پلري هغه داسې له جبر له زور نه مسله راوځي، سولې تراسي، خبرو تراسي، مفاهمې تراسي، لکه په نورو هیوادونو کې ده. هغه څه چې موږ هغه امکانات هغه پیسې چې موږ په جنگ کې مصرفو هغه قربانیان چې موږ په جنگ کې ورکو هغه به د هیواد په سوله په آبادۍ کې ورکو، یعنی هغه به داسې افغانستان به ورو ورو د آبادۍ او پرمختګ په لور باندې حرکت وکړي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د تېرې پنجشنبه په ورځ د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې تړون لاسلیک سو. د امریکا او برېټانیا هیوادونو، د ملګرو ملتونو سازمان او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په خپرولو سره د سولې له دغه تړون څخه ملاتړ وکړ. په همدې حال کې یو شمېر نور ځوانان چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وو له اړوندو بنسټونو څخه وغوښتل چې ځوانانو ته د سولې په پروسه کې ونډه ورکړل شي. د افغانستان د ځوانانو د پارلمان موقت رئیس صابری اندر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ځوانان د دغه جګړې اصلي قربانیان دي او دوی ته باید د سولې په پروسه کې ونډه ورکړل شي.
هغه وخت کې مسالیت اثبات دی لسی سې د سولې پالي شورا کې ځوانان ته ونډه ورکول سي، ځکه ځوانان دي سې دغه جګړو قرباني ګرځېدلې دي او نور هم ګرځي. نو یو ودا سې دوی ته د سولې پالي شورا کې ونډه ورکول سي او دوم هغه پلاوي سي استول کیږي کدي د نقش کې وسې د ډېر مسؤلیت ولري.
په افغانستان کې د سولې د پروسې له پیل راهیسې د ګلبدین حک پتیار د حزب اسلامي سره د سولې تړون د دغې پروسې یوه ښه لاسته راوړنه بدل سوې. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان او حکومتي چارواکي په دې باور دي چې د سولې له پروسې سره د حزب اسلامي یو ځای کېدل به نور وسلوال مخالفان همدې ته وهڅوي چې له افغان حکومت سره سوله وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
اکسونا، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې سویل احمد شاه زمي څخه به د خبرونو لنډیز واورو.
د بلوچستان وکیلانو د 8 اگست د ځانمرګ برید په ضد په کوټه او د صوبې په نور برخو کې مظاهره کړې دي. پر دې مهال د وکیلانو مشرانو وویل چې حکومت د 8 اگست په ځانمرګ برید کې د تورن کسانو په نیولو کې پاتې راغلي دي. د پاکستان قومي اسمبلی د هندوانو د واده قانون منظور کړی دی. د دې قانون تر مخه چې تیر از منظور سو هندوان د ودونو ريجستریشن کولای شي. د پاکستان پوځ وایي د سرحدي انتظام په لړ کې له افغانستان سره پر پوله شل پوستې جوړ کړي دي. دا خبرنه د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال اسلم بدبول جواب په پېښور کې به خبري غونډه د وینا پر مهال وکړه. د نوموړي په وینا په شمالي وزیرستان کې د روان ضربیاز پوځي عملیاتو مهم پړاوونه سرته رسیدلي دي. د امریکا د ولسمشر انتخابات لپاره د ډیموکراټیک او ریپبلیکن ګوندونو د کاندان ترمنځ د مناظرو لومړی پړاو 13 په نیویارک کې ترسره شو. په امریکا کې به د ولسمشری راتلونکي انتخابات د نومبر پر 8 نیټه ترسره کیږي او تر هغه وړاندې به د هیلری کلینټن او ډونلډ ټرمپ ترمنځ دا ډول دوه نورې مناظرې هم کیږي. د جرمنی په ډیزن ښار کې په یو جماعت اسلامي مرکز کې دوه چاودنې شوي خو چاته پکې زیان نه دی اوښتي. سیمیز پولیس نوول چې دا چاودنې پرون د ورځې ناوخته شوي دي. د ترکیه حکومت د تیر جولای میاشت د ناکام کو د تا په تړاو د روانو ځپونکو اقدامات په ترڅ کې د امنیت د دولتي ادارې او اتیاغړي لکار ګوښه کړی دی. د ایران د پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد وای نه غواړي د 2018 کال د ولسمشری په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي.
خبرونه مول بشال ریډیو اوریدو چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول. لاوس بولارس اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپل غړو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې خبرې کړې دي. د مشال ریډیو خبريالي رفعت انجم لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کې په غیر قانوني توګه میشت د غیر ملکیانو شمیره په لکونو کې خودلې شي، خو په اصل کې که نظر واچولې شي نو په پاکستان کې صرف د افغان اوسیدونکو شمیره دیش نه تر سلویختو لکو پورې ده. او په دې کې کچري بنګالی، بهاري، عرب، سینټرل ایشین، ایرانی، فلپائنی، انډونیشین، بھارتی او افریقی اوسیدونکو شامل کړی شي نو دا شمیره نور هم زیاته شي. ادارې وایي چې په دې غیر ملکیانو کې د ټولو غټه شمیره د سرکاري محکمو اهلکارانو او بلدیاتي غړو له وجې هم ده، ځکه چې د دوی رشوت اغستو عمرستو لوجه دوی ته پاکستانی شهریت ملاو شوه دی. خو اوس وفاقی او صوبائی حکومتونه په دې خبره توجه ورکوي او د یو خبر مطابق وفاقی داخله چار وزارت په پنجاب کې میشته داس غیر ملکیان خپل خپل هیوادونو ته د واپس استولو فیصله کړی ده. اداري اخره کې وایي چې په پاکستان کې به سرشمیرنه هم هله په سمه توګه وشي چې کله د پوره ملک نه غیر ملکیان واپس واستول شي او د دې خلاف کاغذي کاروایی وکړي شي. چې دا شان په سرشمیرنه کې د دوی شمیره د یو پاکستانی په حیث ونه شي نو په کار ده چې په ملک د سرشمیرنه نه د دې ضروري ګامونه پورته کړی شي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې وایي چې په کوز دیر کې د ملیریا مرض یو وبایي شکل کې رامخته شوی او د ډینګي نه هم دوه کسان متاثر شوي دي. نصر راپورونه چې په مطبوعاتو کې هم راغلي دي، خو خبره دا ده چې دې صورتحال کې څه زیاتې نه دي راغلي، خو دا د تشویش خبره ضرور ده. ادارې وایي چې یو کال وړاندې هم په دې ورځو کې د ډینګي شروعات هم په دې ډول شوي وو، خو پر وخت داسې اقدامات نه کېدو له وجې د ډینګي کیسونو کې زیاتوالی راغلی وو. خو د دې هر څه نه پس هم د خیبر پختونخوا حکومت او د صحت محکمې اعلی چارواکي د لاپرواهۍ نه کار اخلي. ادارې وایي چې ډینګي یو خوا، خو بل پلو د ملیریا مرض د زیاتېدو تصدیق په باقاعده توګه شوی دی او په سوونو خلک د ملیریا د مرض ښکار دي، خو په داسې کې بیا د ډینګي اختراع په خپله زیاته شي. ادارې اخره کې وایي چې ضرورت د دې خبرې دی چې هر کال هم داسې د لاپرواهۍ له وجې ډېر خلک د دغه مرضونو له وجې د مرګ خولې ته لاړ شي او حکومت ته همیشه دومره نقصان نه وروستو خیال راځي. حکومت له اوس په کار دی چې خپل زړه رویه دې بیا ونه کړي او په فوري توګه دې په کوزدیر او داسې نورو سیمو کې د ماشو سپرې بندوبست وکړي او د صحت سهولتونو سره سره د په اولس کې د پوهې لپاره مهم وچلوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وایډ می ویب پاڼې د پاکستان او هند ترمنځ پر پیدا شوي وروستي کړکیچ او فارن افیرز مجلې بیا په افغانستان کې د طالبانو پر ضد امریکا او د هغې د ملاتړو هیوادونو د جګړې پر موضوع لیکنې خبرې کړې دي. د دواړو لنډیز هارون باچا وړاندې کوي.
د وایر نومې ویب پاڼې لیکنه وایي په داسې حال کې چې د هند حکومت هڅه کوي دا معلومه کړي چې د کشمیر په اوړي سیمه کې د روانې سپتمبر میاشت د 13مې په وسلوال برید کې د پاکستان ریاست نیغ په نیغه ښکېل وو او که نه د هند په ستراتیژیکي کړاو کې دې خبرې زور اخیستی چې وایي هندي پوځ باید د کنټرول له کرښې اخوا په پاکستان کې فعاله ځینې وسلوال په نښه کړي. د نریندرا مودی د حکومت ځینو مهمو چارواکو د هغه ولسی غوښتنې په حق کې غږ پورته کړی چې ګواکې اوس وخت راغلی په کشمیر کې وروستیو تروریستي کړنو ته په عسکري توګه ځواب وویل شي. لیکنه کاږي د څرګندونو چې په کشمیر کې پر پوځیانو تر وسلوال برید څو ساعته وروسته مخته راغلی په هند کې داسې فضا رامنځته کړه چې ګواکې د هغه هیواد پوځ پر پاکستان حملې ته چمتووالی نیولی. خو لیکنه وایي نوې ډلې مخکې تر دې چې پر پاکستان د پوځي حملې خبره جدي ونیسي باید د خپلو پوځي وړتیاو حقیقي جاج واخلي او دا هم درک کړي چې له پاکستان سره جګړه به د دواړو هیوادونو د ولسونو لپاره کوم نه جبرانېدونکي تاوانونه له ځان سره ولري. په لیکنه کې پوښتنه شوې چې هند آیا د هغو خطرونو پر وړاندې تیاری نیولی کومې چې به له یوه اټومي وسله لرونکي پاکستان سره د جګړې په صورت کې د هند مرکزي سیمو ته متوجه کیږي. بلخوا د فارن افیرز مجلې یو لیکنه وایي یوه نیمه لسیزه کیږي چې امریکا او د ایساف ملاتړو هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جګړه پیل کړې. د لیکنې تر مخه بهرانیان لا هم طالبانو ته د ماتې ورکولو په چاره کې بریالي شوي نه دي. لیکنه کاږي د افغانستان لپاره د امریکا د پالیسۍ یوه انګیرنه دا ده چې دغه هیواد به اخر کار وتوانیږي د افغانستان مسلې ته د خپلې خوښې یوه حل راوباسي. امریکا په افغانستان کې د ځان لپاره یو هدف دا هم ټاکلی چې افغان ځواکونه د دې جوګه کې چې د هغه هیواد د امنیت ساتنې او د طالبانو پر ضد د جګړې مسؤلیتونه پر خپل سر واخلي. لیکنه زیاتوي په افغانستان کې د روانې جګړې زور ته په کتو امریکا په دې وروستیو کې په هغه هیواد کې د خپلو سرتیرو د استوګنې او د هغوی د فعالیت موده غځولې. په دغه اړه د امریکا د ولسمشر براک اوباما د 13 جولای میاشت له اعلانه دا جوتیږي چې د امریکا د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو پر وخت به په افغانستان کې لا هم شاوخوا لس زره امریکایي سرتیري ځای پر ځای وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
او سم د نړیوالو موضوعات په لور ستاسو پام راړوم. بیګا د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د نوماندانو ډونلډ ترامپ او هیلری کلینټن ترمنځ لومړی مناظره ترسره شوه. دواړو پر خپلو راتلونکو تګلارو باندې رڼا واچوله او خپلې پالیسۍ وړاندې کړې. احمد تکل پرې رپورټ لري.
دواړو کاندیدانو د مالیه په برخه کې پر خپلو پروګرامونو رڼا واچوله. ښاغلی ترامپ تر ډیره د لویو بزنسونو د مالیه پر کمولو او میرمن کلینټن د منځنۍ طبقې د اقتصاد د پیاوړي کولو پر نظریو تمرکز وکړ. ترامپ په سلو کې له 45 څخه په سلو کې 15 ته پر لویو بزنسونو د مالیه د کمولو ژمنه وکړه، خو میرمن کلینټن په مقابل کې استدلال وکړ چې د منځنۍ طبقې د اقتصاد د پیاوړي کولو لپاره مالیه باید لوړې پاتې شي. د ملي امنیت په مسایلو کې میرمن کلینټن د روسیې لخوا د امریکا سایبر یا انټرنیټي امنیت ته د ورپېښ ګواښ په اړه خبرې وکړې.
We are seeing cyber attacks coming from states.
موږ وینو چې د دولتونو او دولتي ادارو لخوا د سایبر په وسیله پر موږ حمله کیږي. په دې لړ کې ورستۍ او تر ټولو لنجمنه حمله د روسیې لخوا وشوه. هیڅ شک نشته چې روسیې زموږ د هیواد پر ټولو ادارو سایبر حمله کړې او زله دې قبله ډیره اندېښنه لرم. میرمن کلینټن ترامپ د روسیې په پلوي تورن کړ، خو ترامپ په جواب کې وویل کېدای شي دا سایبری حمله روسیې نه بلکې چین یا نورو هیوادونو کړي وي. ښاغلی ترامپ پر ډیموکرات ګوند تور ولګاو چې له عراق د امریکایي سرتیرو په استلو سره د اسلامي دولت ډلې یا داعش رامنځته کېدو ته زمینه برابره کړه. 88 میرمن کلینټن او 71 ترامپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال هم پر یو بل سخت انتقادونه کول. ترامپ میرمن کلینټن ته کګا یا دروغجنه هیلری وای او میرمن کلینټن په مقابل کې وای چې ترامپ د ولسمشرۍ لپاره لازم فطرت او طبیعت نه لري. خو په نننۍ مخامخ مناظره کې پر یو بل د دوی انتقادونو ژبه نوره هم سخته شوه او په څو مواردو کې د مناظرې کوربه مداخله ته اړ شو.
It is nothing crazy is about not letting our companies bring their money back into their country.
This is Secretary Clinton's 2 minutes, yes. please.
Yeah, well, let's start the clock again, Lester. You've proposed an approach that has a $4 billion tax benefit for your family.
دا منظرات د نیویارک په هوفسترا پوهنتون کې په داسې حال کې پای ته ورسېده چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو ورځې ته چې د نومبر 8 نیټه ده څه کم یوه نیمه میاشت پاتې ده. اټکل کېږي چې شاوخوا 9 میلیون وګړو به دا ټلویزیون مناظره په ژوندۍ بڼه لیدلې وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره ناڅاپه خبرونه وړاندې کوي. د فرانس ولسمشر ژمنه کړې چې په دغه هیواد کې به د پناه غوښتونکو کالی کمپ د روان کال تر پایه وتړي. د فرانس محافظه کار پر اورسنی ولسمشر انتقاد کوي چې د پناه غوښتونکو د بحران په حال کې پاتې راغلي دي. په دې اړه نور تفصیل ملالی بشیر وړاندې کوي.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان ویلي چې د روان کال تر پایه باید په دغه هیواد کې د پناه غوښتونکو کالی کمپ وتړل سي. دا خبرې اولان د دوشنبه په ورځ وکړې. دا خبرې په فرانسې کې په راتلونکي کال کې تر ولسمشریز ټاکنو مخکې کیږي. د فرانسې ولسمشر غواړي د اوسنی سوسیالیست حکومت هغه هڅې څرګندې کړي چې د پناه غوښتونکو د ستونزې د حل لپاره یې کوي. په 2012 کال کې د ولسمشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې اولاند کالی کمپ ته تللی دی او ویلي دی چې په دغه کمپ کې بشري بیړنۍ حالت دی. دا کمپ د ځنګل په نوم مشهور دی. د رویټرز خبري ایجنسی د راپور له مخې چارواکي وایي په کالی کمپ کې 8000 کسان په خراب حالت کې ژوند کوي او هیله لري چې برتانیې ته د تګ لاره ومومي. خو مرستندوی ادارې وایي دا شمیر 10000 ته رسیږي. اولاند هیلمن دی چې بیا ولسمشر وټاکل سي خو د محافظه کارانو او شی اړخو مخالفانو له انتقاد سره مخامخ دی چې دغه کمپ ته د ده د پاتراتلو په سترګه ګوري. رویټرز خبري ایجنسی راپور ورکوي پخوانی فرانسوي ولسمشر نیکولاس سرکوزی هیله لري د محافظه کارانو رای ترلاسه کړي. تیره اونۍ په کالی کمپ کې ویلي چې د ټاکل کېدو په صورت کې به د پناه غوښتونکو بحران په 2 میاشت کې حل کړي او پر خپل هیواد به شاوخوا سرحدي کنټرول لا ټینګ کړي. فرانسه د اروپا د پاسپورت پرته سفر کولو زون برخه دی خو برتانیه د دې زون برخه نه دی. اولان د سیمې پولیسو ته چې د کمپ شاوخوا امنیت نیسي د وینا پر مهال ژمنه وکړه چې دی به دغه کمپ وتړي تر څو نوي کمپونه کالی ته نږدې او په فرانسه کې په نورو ځایو کې نه پرانیست. په دوبی کې حکومت اعلان وکړ چې پناه غوښتونکي به د فرانسې بیلابیلو برخو ته واستوي چې هلته رسمي پناه وغواړي. حکومت د کالی کمپ د بندولو دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې. د رویټرز خبري ایجنسی د راپور له مخې د 4 میاشتو په اوږدو کې به له 40 تر 50 کسانو د پناه غوښتنې مرکزونو ته وړاندې کیږي او چارواکي به یې کیسونه څېړي. هغه پناه غوښتونکي به چې پناه نه غواړي بیرته له فرانسې ایستل کیږي. له پناه غوښتونکو سره د مرستې 8 ادارو په ګډه اولان ته یو لیک لیږلی دی چې پکښې یې د کالی کمپ پر بندولو انتقاد کړی دی. دوی په لیک کې ویلي چې په کالی او د فرانسې په بل هر ځای کې د بشري حقونو درناوی نه کیږي.
د مشال تر څنګ اوسه د سهار لنهو د ماخام تر شپګو.
د تاجکستان چارواکو ویلي چې چین غواړي چې د افغانستان سره د دې هیواد پر پوله د یو شمیر سرحدي پوستو او نورو تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وکړي څو د افغانستان سره د تاجکستان د پولې امنیت ټینګ سي. په دې اړه رویټرز خبري اجانس رپورټ خبر کړی چې لنډیزي اجملان توڼه کوي.
چین غواړي له تاجکستان سره مرسته وکړي چې د افغانستان سره خپل پوله د امنیتي ګواښونو په وړاندې پیاوړې کړي. تاجکستان د افغانستان سره 1,315 کیلومتره اوږده پوله لري. دوشنبه وخت نا وخت پر دې پوله د تاجکستان د پوله ساتو او د افغانستان څخه د وراوښتونکو نشي موادو د وسلوالو قاچاقبرانو ترمنځ د نښتو رپورټونه ورکړي. د افغانستان په شمال کې په ځانګړې توګه په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو زیاتېدل د منځنۍ اسیا د دې جمهوریت لپاره یوه بل اندېښنه ده. د رویټرز خبري ایجنسی وایي د هغې لوی لارې یوه لویه برخه چې د تاجکستان ډېرې ګڼ مېشتې سیمې له چین سره نښلوي د تاجکستان له هغه سیمو تیریږي چې د افغانستان سره په پوله پرتې دي. وسلوالو کسانو په همدې کال کې څو هغه تاجک کارکوونکي چې د دې لارې د ترمیم کار یې کاوه برمته کړل. د تاجکستان د حکومت په هغه فرمان کې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو د دې هیواد دولت د ملي امنیت کمیټې ته لارښوونه کړې چې له چینایي لوري سره په دې اړه موافقه لاسلیک کړي. د دې موافقې له مخې به چینایي لوری د افغانستان سره د تاجکستان پر پوله 12 بیلابیلې سرحدي تاڼې او د تاجکستان د پوله ساتو ځواکونو لپاره د روزنې یو مرکز جوړوي. چین چې د اسرایلو له مخې پر تاجکستان د کال 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت مواد پلوري لا د مخې د دې کال په پیل کې د افغانستان سره د تاجکستان په یوې سرحدي سیمه کې یو امنیتي پوسته ودانه کړې ده. روسیه تر 2015 میلادی کال پورې د افغانستان سره د تاجکستان پر پوله خپل پوله ساتي ځواکونه لرل، خو وروسته یې له پولې 20 کیلومتره شاته په کولاب ښار کې یو غونډه جوړ کړ. تیر کال دسمبر کې دا غونډه هم له کولاب څخه دوشنبې ته په شا کړ چې له افغان پولې 200 کیلومتره لرې پروت دی. د افغانستان پر پوله د تاجکستان پوله ساتي ځواکونه تر ډیره له وسلوالو قاچاقبرو سره په ستونزه کې دي. ګڼ شمېر د نشه یي موادو قاچاقبران له افغانستان څخه روسیې او نورې نړۍ ته د نشه یي موادو د قاچاق لپاره د تاجکستان خاوره کاروي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو پر دغه سپو خپرېږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز،
پر لنډو سپو 2013
15,300
او 15,200 کیلو هرتز.
د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج پر نړیوال غږ کړی چې هغه هیوادونه چې د ترهګرو ملاتړ کوي باید په نشه او ډډې تکړل سي. سوشما سوراج پرون د دوشنبې پر ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې په خپله وینا کې څرګند کړ چې له ترهګرۍ سره مبارزه کلک عزم او چټکو هڅو ته اړتیا لري. فرشته جلالزی نور رپورټ راکوي.
د هند خارجه چارو وزیر سوشما سوراج پرته له دې چې د کوم ځانګړي هیواد نوم واخلي وویل چې نړیوالو ته هغه هیوادونه معلوم دي چېرته چې افراطي ډلې په عام محضر کې غونډې او لاریونونه کوي او د دولتونو په کچه یې ملاتړ کیږي. سوشما سوراج د عمومي اسمبلی ګډون کوونکو ته وریاده کړه چې د افغانستان پلاوی هم دې ستونزې ته اشاره کړې وه او ویلي وو چې یو شمېر هیوادونه په زغرده له تروریزمه ګټه اخلي او نړیوالو ته ښایي چې د دې خبرې پوښتنه وکړي.
آتنکوادیوں کو پناہ دینے والے کون کون ہیں؟
یہ تو ترورستان ہوتا چاہ جائے ور کڑائی ترورستان نہ بانک لری نہ دو اسلو فابریکے لری نو پیسے چوک ور کبھی وسلے چوک ور کبھی څوک پناه ورکوي څوک ملاتړ کوي. همدا سوال څو ورځې مخکې افغانستان په همدې ځای کې مطرح کړ. تاریخ گواه دی چې هر چا د بدی زړی کړلی د هغه ترخه میوه یې خوړلې ده. هغه کمزوري ترورستان چې غلچکۍ حملې به یې کولې په یو ستر شیطان بدل سوي چې بېشماره لاسونه بېشماره پښې او بېشماره سرونه لري او پرمختللی تخنیک لري. موږ په دې چې دا زما ترورست او دا د بل ترورست دی، ترورستان د ځان او د نورو په ډلو سره وویشو، دا جنګ نشو ګټلی. د هند خارجه چارو وزیر په داسې حال کې دا څرګندونه کړې چې د دې هیواد صدر اعظم نریندر مودي د شنبې په ورځ د پاکستان د منځګوي کولو لپاره د نړیوال کمپاین د پیل ژمنه وکړه. سوشما سوراج په نړیوالو غږ وکړ چې سره یو موټی سي او د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره یو اغیزمنه کړنلاره جوړه کړي. هغه ټینګار وکړ چې داسې هیوادونه چې له دې ائتلاف وتلي پاتې کیږي باید وپیژندل او منځوي شي.
پتا نہیں یہ دیت کس سمے کس طرف کا رخ کر لے گا.
دا چی دا خطر څو وخت د چالوري ته مخور اړوي نه د ترګند، نو کومج غواړو چې تروریزم لري شو سره وباسو یو لار لري او هغه دا چې خپل اختلافونه لري کړو او د تروریزم پر ضد متحد شو، پر ضد یې صادقانه مبارزه وکړو او خپل هڅې چټک کړو. هر هغه هیواد چې له داسې نړیوالې کړنلارې سره نه یو ځای کیږي باید د نړیوالو له لوري منځوي شي، ځکه په نړۍ کې داسې هیوادونه شته چې د تروریستانو روزل یې په شوق پتل شوی دی. د هند حکومت پر پاکستان تور لګولی چې څو ورځې وړاندې یې په کشمیر کې پر پوځي مرکز په حمله کې رول درلود، خو پاکستان د هند دا ادعا رد کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم تیره میاشت پر پاکستان غږ وکړ چې له تروریزم سره مبارزه وکړي، خو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف څو ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د تروریزم پر ضد د خپل حکومت مبارزه بریالۍ وبلله. ویل چې پاکستان د تروریزم قرباني دی. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د پاکستان د صدر اعظم د وینا ځینې برخو ته په اشاره وویل چې د چا خپل محل د شیشې وي د نورو کورونو ته کاڼي نه ورولي، او څرګنده یې کړه چې د هند حکومت کره شواهد لري چې هلته په یو لړ تروریستي حملو کې د پاکستان لاس ثابتولی شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو حالت د یو شمیر دلایلو له کبله خراب شوی دی. په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال له څه وړ ذهني حالت سره مخامخ دي. دوی ولی غواړي افغانستان ته بیرته ستانه سي او ولی نه غواړي ستانه سي؟ په دې اړه واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د یو رپورټ مهمې برخې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د سید حامد رستوران د افغانستان پر سامو یو اوډل شوی دی. په دې رستوران کې د شنو کاشیو نقاشي
او د رڼو اوبو رسامۍ په غرونو کې د بودا د مجسمې رسامۍ او په یوه لوی میدان کې د اسانو د ځغاستې رسامۍ ځړېږي، خو د ده د وطن یاد هم دلته محدودېږي. د ده مور او پلار د ده تر زیږېدو مخکې له افغانستانه د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته کډه سوي وو. د هلته انګریزي زده کړه، واده یې وکړ او اولادونه یې همالته لوی کړل. د په اسلام آباد کې رستوران پرانیست چې پکښې شل کسان کار کوي او هر ماښام پکښې ګڼه ګوڼه وي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د سید حامد د وضعیت په اړه لیکلي چې د ده حالت د درک کولو وړ دی. د تیر کال په اوږدو کې د پاکستان د چارواکو د فشار له کبله تر 2,50,000 زیات ناثبت سوي افغانان خپل جګړه ځپلي هیواد ته ستانه سوي دي. سید حامد واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې تر اوسه چا نه دی پازاب کړی، خو هلته ټول افغانان اندېښمن دي. دی وایي په پاکستان کې خوشحاله دی او که افغانستان ته بیرته په زور ولیږل سي هلته به کار او وظیفه نه لري. پاکستان د تیرو څو لسیزو پر مهال د شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوالو کوربه و. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې که څه هم پاکستان تل د افغانانو هرکلی نه دی کړی، خو ډیری افغان کډوال له ځایي خلکو سره میشته سوي دي. افغان کډوال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو قرباني هم دي. دواړه هیوادونه پر یو بل له تروریستانو سره د مرستو تور پورې کوي. کله چې په 2014 کال کې د پاکستان پر یو پوځي ښوونځي وسلوال برید وسو، 140 زده کوونکي او ښوونکي پکښې وژل شول او چارواکو پر افغان کډوالو فشار زیات کړ او هغوی په زور ایستل پیل کړل. دغه فشارونه د پولیسو له ځورونې نیولې د افغان کډوالو پر ضد د حکومت تر علني کمپاین پورې پراخ شول. له همدې کبله افغانانو د خپل وطن ګل وطن تر شعار لاندې افغانستان ته ستنېدل پیل کړل. په پاکستان کې پر افغانانو فشارونه هغه وخت بیخي زیات شول چې پاکستان په تورخم کې دروازه کښېنوله او اعلان یې وکړ چې هیڅ افغان دغه هیواد ته له پاسپورت او ویزې پرته نسي ننوتلی. دې اقدام په پاکستان کې پر افغان کډوالو سخت فشار راوست، ځکه په افغانستان کې د دوی خپلوانو نسو کولای له دوی سره وویني. په پاکستان کې میشت افغانان له راتلونکي اندېښمن وو، خو بیا یې هم افغانستان ته په خپله خوښه د ستنېدو لپاره په لوی شمیر کې د نوم ثبتولو غوښتنه وکړه. په پېښور کې د نوم لیکنې حکومتي مرکز چارواکي هغه وخت حیران شول چې تر تمه زیاتو کسانو د نوم لیکنې لپاره مراجعه وکړه، خو د ډیرو شکایتونو له کبله د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په خپله خوښه د ستنېدو د پروګرام اخري نیټه وځنډوله. د رواني میاشتې په لومړیو کې د اعلان وکړ چې په خپله خوښه د ستنېدو نیټه به د نومبر میاشتې له پایه تر راتلونکي مارچ میاشتې وځنډول سي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د کورمی د یو شمیر سیمو خلک د حکومت له دې ډاډه وروسته چې هلته عمل پر ځای سوی دی بیرته خپل کورونو ته ستانه سوی دی، خو د مخی زو سیمې اوسیدونکي وایي څلور کاله وسو چې د دوی خپلو کورونو ته تللی دي، خو د دوی په وینا لا هم د ژوند له بنیادي اسانتیاو محروم دي. دوی له حکومت غواړي چې لوی سړک ورته جوړ کړي او همدارز د سیاحت او تعلیم په برخو کې اسانتیاوې ورته برابر کړي. طارق اورکزی پرې رپورټ لري.
په کورمه کې د مخیزو مشران د حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې کم مرکزی سړک دی د هغې مرمت دې وکړی شي، ځکه چې دا ځای پر ځای مات شوی دی او د استعمال قابل نه دی. ځایي مشر محمد زبیر مشال لوډیو ته وایي دغه سړک چې د سیمې په 12 کلو کې تیر شوی دی کالونه وشول چې ړنګ پروت دی او مرمت یې نه کیږي.
ټول متعلق مو پولیټیکل ایجنټ سره خبر یا شوی دی، پولیټیکل ایجنټ دلته بقاعده اعلان نه کړی دی، اعلان باوجود اوس پورې کور باندې نه دی شروع شوی. نو دا مطالبه کوو چې خپل اعلان تعمیل دوی ته پراشي.
د سیمې عبدالمجید بنګش مشال لوډیو توای په دغه سړک دوی تک را تک کوي، خو مشکلات ډیر زیات دي، نو باید دغه سړک دی زر تر زر مرمت کړی شي.
روډونه ډیر خراب شوي دي، کاندې لوډی دي پکې، کله چې باران وشي نغه کې بیا مو ګوډ خجوال ډیر مشکل وي. زه پوخ روډ وی بمونه شي یا پرسونل شي یا بل چې دغه نه بچو او روډ تباسانی وي. مت
یو بل ځای مشر حاج غلام رسول مشال لوډیو توای دلته خلک ډیر زپل شوي دي، نو پکار ده چې د سیمې خلک اسانتیاوي ولري او سړکونه د ورته ورغول شي.
حکومت وادي کړی وي چې تاسو ته موږ دا کوو دا به کوو دا ټول شوینه به در کوو. اوس پورې حکومت موږ سره هیڅ مرسته ونه کړه، نه یې تلیارې پخې کې، نه یې ته اوبو سکیمونه وکړو، نه سکولونه جوړ کړو، نه هسپتالونه جوړ کړو. هر شاید در هم برهم پرته دي.
د سی ان ډبلیو محکمې یو چارواکی ایس ډی او محمد ریاض مشال لوډیو توای دغه سړک دوی نشي جوړولی، ځکه چې د روان کال په ترقیاتي پروګرام کې ورته فنډ نه دی بل شوی.
مطالبه خو ټیک ته زبا سره دا دغه کما دې مخکې مونږ سیمېټونه هم جوړ کړی دي. ما مخکې مو لیږلي دي خو هغه بیا ایډیپي کې را نلل.
په کورمه کې له 2000 کال تر 2009 پورې د سختو فرقه ییزو شخړو په وجه د مخیزو بنیادي ډانچه سخته متاثره شوې ده. په 2012 کال کې چې کله مری امن لوزنامه عملي شوه نو د مخیزو خلک هم خپل کورونو ته ورغلل. خو ځایي مشران وایي په سیمه کې تر اوسه حکومت د بیا آبادکاري په لړ کې خپلې وعدې په عملي کولو کې ناکام راغلی دی. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. نن د سې شنبې په ورځ د افغانستان په خوست ولایت مرکز خوست ښار کې د حکیم تڼیوال په جاده کې یو دوه رخه سړک له جوړېدو وروسته عامه ګټې ته پرانستل شوی دی. چارواکي وایي چې له دې سره به د خوست ښار ننوتو پر مهال د ټریفیکو ګڼه ګوڼه ډېره لږ سي. نجیب الله خیل پرې رپورټ لري.
د سه شنبه په ورځ په خوست ښار کې د حکیم تڼیوال جاده د خوست ښاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. یاد جاده چې آزادۍ مینه کې د خوست د تفریحي پارک شمال لوري ته موقعیت لري، په خوا یو خام سړک و. د جاده د پرانیست په ځای کې خوست والي حکم خان حبیبي وویل
د 19 میلیونو افغانیو په ارزښت باندې دغه پروژه تکمیله شوې ده. دغه سړک 1.2 کیلومتره طول لري، 18 متره عرض لري، 2 متره شولډر لري.
خوست والي یاد جدید اهمیت په تړاو زیاته کړې چې د دې جاده په جوړولو سره به خار ته یو داخلي دون کې نوې لارې جوړ شي. خوست خاروال انجینر عبدالبصیر وایي چې یاد سړکونه د خار د معیارونو مطابق جوړ شوی او ودانۍ شرکت واجب لري چې کدی یو کال په موده کې د سړک کومه برخه زیانمنه شوه نو هغه برخه بل سره جوړوي.
دغه سړک چې نن افتتاح کیږي رسمن څومره لازم تستونه چې ضرورت وغه مکړی دي، یو شرطونه نه داده چې د سړک یو کال ګارانټي لري.
د خوست د اقتصاد رئیس انجینر حمید شاه وایي چې د خو په پرتله د وسنوي پروژو په کیفیت کې خوالی راغلی.
د نظارت ترڅنګ اصلا د پروژې په کیفیت کې مراقبت ډیر اساسي رول لري. موږ په اداراتو نه فشار دادی چې دوی باید یو مراقبت کننده انجینر چې دوامدار په پروژه کې اوسیږي ترڅو د پروژې کیفیت په کامله معنا تامین او تضمین شي.
یاد دی وی د خوست خاروالۍ مسؤلین وایي چې اوس مهال په خوست خار کې د خواوشا 150 میلیون افغانۍ په لګښت د خاري سړکونو د اساسي جوړونې چارې روانې دي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته ورځ د خبرونو په پای کې د خبرونو لنډیز یو ځل بیا له احمد شاه اعظمي څخه اورو.
د پولیسانو وکیلانو د 8 اگست ځانمرګ برید په ضد په کوټه او د صوبې په نور برخو کې مظاهره کړې دي. د نوي مظاهرو پر مهال د وکیلانو مشران وویل چې حکومت د 8 اگست په ځانمرګ برید کې د تورن کسانو په نیولو کې پات راغلی دي. د پاکستان قومي اسمبلی د هندوانو د واده قانون منظور کړی دی. د دې قانون تر مخه به چې تیر ورځ منظور سو هندوان د ودونو رجستریشن کولای شي. د پاکستان پوځ وايي د سرحدي انتظام په لړ کې له افغانستان سره پر پول شل پوستې جوړې کړې دي. دا خبره نن د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال اسیم باجوا په پېښور کې وی خبري غونډه د وینا پر مهال وکړه. نوموړي په وینا په شمالي وزیرستان کې د روان زربیاز پوځي عملیاتو مهم پړاوونه سرته رسیدلي دي. د امریکا د ولسمشریز انتخابات لپاره د ډیموکراتیک او ریپبلیکن ګوندونو د کاندیدان ترمنځ د مناظرو لمړی پړاو تیر ورځ په نیویارک کې ترسره شو. په امریکا کې به د ولسمشری راتلونکي انتخابات د نومبر پر 8 نیټه ترسره کیږي او تر هغه وړاندې به د هیلری کلینټن او ډونلډ ټرمپ ترمنځ دا ډول دوی نورې مناظرې هم کیږي. د جنوري په ډریزډن ښار کې په یو جماعت او اسلامي مرکز کې 2 چاودنې شوي خو چاته پکې زیان نه دی اوښتي. سیمه ییز پولیسو وویل چې دغه چاودنې پرون د ورځې ناوخته وشوي. د ترکیه حکومت د تیر جولای میاشتې د ناکام کودتا په تړاو د روانو ځپونکو اقداماتو په لړ کې د امنیت د دولتي ادارې قوه اتیاغړي له کار ګوښه کړې دي. د ترکیه د انادولو خبري اژانس له مخې د استخباراتو د ملي ادارې دغه چارواکي له مذهبي مشر فتح الله ګلن سره د تړاو په شکل خپل دندو لیر شوي دي. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد وای نه غواړي د 2018 کال د ولسمشری په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. یو وخت ورځ مخکې د راپورونو له مخې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای هغه ته ویلي چې ولسمشری ته ځان کاندید نه کړي ځکه د هغه په خبره کاندیدېدل به نه د ده او نه هم د هیواد په ګټه وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول. له دې سره سم د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیدې. که پر دې څه پو پاتې سواز ډیو ریډیو اوریدلای سي. ګوریوال کاکړ له خپل ټول همکارانو په سیمه کې له خپل ټول خبريالانو سره یو ځای تر سبا له تاسو اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.